إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد كل خلقك يا الله يا رحمن يا رحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أورونو مومنانو، دشکار خبر ده چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې الله تبارك وتعالى د انسانانو ومنست د پیغمبري په توګه را لېږلی وو، دا په حقیقت کې په یو تور تیار کې یو ډیر روشانه او څرګند څراغ و. خلک په تور تیارو کې و، صحیح او فاسد لار نه ورته معلومېدل، ښه او بد یې نه سره پېژندل، لوړې او ژورې خطرناک او بې خطره لارې یې نه سره پېژندلې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تبارک و تعالی په پیغمبری ولېږي، یو پړکنده رڼا راغله، خلکو هر څه ولیدل. څوک چې دې رڼا ته رالی، خطر والا او بې خطره شیان یې ټول وپېژندل، لوړې او ژورې یې وپېژندلې، ښه او بد یې وپېژندل. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا څخه رحلت وکړي، نو دې امت ته یې یو ډیر شایسته دین پرېښودی، هغه دین چې د الله د لوري څخه یې راوړی وو. خو بیا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود چې د انسانانو په منځ کې وو، چې څومره روشنایی او رڼا و، د ده تر وفات وروسته کرار کرار کمیدل کمیدل کمیدل. دا داسې مثال لري لکه یو ځای چې څراغ بل وي، او هغه څراغ څخه سړی پر شا ځي، نو څومره چې د دې څراغ څخه پر شا ځي، هغومره د دې څراغ رڼا کمیږي. یا څراغ یو چا تر لاس نیولی دی، په لاس کې اخیستی دی، ته ولاړې، څراغ کرار کرار درڅخه وړي، دغه سړی او څراغ چې هر څومره لرې کیږي، په هغه اندازه باندې پر تا باندې تیاره غوړېږي. دا چې څه د پاسه 14 پېړۍ تیرې شوي دي، تر 400 کلونو بلابود کلونه تیر شوي دي، نو تیاره خو راغلې ده او بې خوندي خو راغلې ده، فساد خو ډېر سوی دي. خو که چیرې خلک وغواړي چې د دې تیارو څخه ځان خلاص کړي، د پیغمبر علیه السلام دین دې په خپلو کلکو منګولو باندې ونیسي، نو هغه یوه کلکه رسۍ ده، تاسې دا د دې کږو وژو لارو څخه بیایي، و هغه سې لارې ته دې بیایي، هغه ځای ته دې بیایي چې ستا مقصود دي، ته په خوشحاله کېږه، هغه ځای ته دې بیایي. او که دې دا رسۍ ایله کړل، نو بیا ته په خپل ګمان او فکر باندې روان یې، په هر کډه کې چې ولوېدې، په هر خطرناک ځای کې چې ولوېدې، او په هر مشکل کې چې اخته سوې، څه لري خبره نه ده. همدا وجه د پیغمبر علیه السلام 400 کلونه مخکې د معجزې په توګه موږ ته دغه حالت انځور کړی دی، چې یو داسې حالت به راځي چې هلته به فتنې وي، هلته به فسادونه وي، هلته به د پیغمبر علیه السلام رڼا کمه سوي، هلته به ظلمت وي. همدا وجه ده چې پیغمبر علیه السلام د دغه تیارې څخه د ایستلو او په دې تیاره کې د یو رڼا لپاره مخکې لا هدایت فرمایلی دي، او فرمایي: من تمسک بسنتی عند فساد امتی، وای کله چې فساد زما په امت کې رامنځته سي، او دا یقینا راتلونکی دی، لکه اوس چې د فساد او د فتنو زمانه ده،
په دغه حالت کې کچا زما په یو سنت باندې تمسک وکي، زما یو سنت ای را ژوندۍ کی، زما یو سنت ای په ځان کې عملی کی، فله اجر 100 شهید، دې کس لره د سلو شهیدانو ثواب الله ورکی. سل کس د دې ټولو ثواب چې سره راجمع کې، سل کس شهیدان چې د دې ټولو ثواب سره راجمع کې، خورا لوی شهیدنی جوړیږي. مگر کچیر تا د دغه په سات په زمانه کې یو سنت ژوندۍ کې، الله تبارک وتعالى به د دې سلو واړو شهیدانو ثواب چې سره راجمع کې یوازې به یې تا ته درکړي. ولی یو عالم د دې حکمت داسې بیان کړی دی، وایي شهید چې د الله د دین د پرمختګ لپاره جنګیږي، هر کله چې دی شهید سي نو یو زحمت یې پر ځان باندې یوړي، الله ته مقبول انسان سو، د الله د دین لپاره یې ځان قرباني کړي، الله به ثواب ورکړي. دا تکلیف نور د ده ختم شو، نور د ده لپاره ستونزه او تکلیف نشته، نور نو د ده لپاره نعمتونه دي. او یو کس چې په داسې فاسده زمانه کې، د داسې فساد او د فتنو په زمانه کې یو سنت عملي کوي، هر لحظه هر دقیقه هر ورځ به د مشکلاتو سره مخ کیږي. داسې خو نور ډېر ځوانان زما سره مخ شوي دي او زما سره رابطې نیولي دي، قسم یې راته یاد کړی دي، وایي زما لنګوټه خوشه ده، دا سنت ته علیه السلام دی، خو دغسې ما غوندې ځوانان د ورځې شل واره پسخن په ما وي، وایي تا د ځانه څه شي جوړ کړی دی؟ او دا راته وایي ژره، خو دا پیغمبر علیه السلام موقت سنت دی، حتی بعض علما ای واجب بولي، خو دا ټولنه ماته داسې جوړه سوې ده چې د ورځې شل ځله زما په دا ژره پسخند وي، ماته سپکې سپورې وایي، دا کې د ځانه څه شي جوړ کړی دی؟ نو دا چې یو کس ته د یو سنت په وجه باندې هر ورځ شلوار ازار ورکول کېږي، ګوری شهید یو ازار ولیدی، نور یې د دنیا سره مخشه وکړل، د نعمتونو سره مخ شو. او یو کس چې سنت د داسې فتنو په زمانه کې را ژوندی کړی دی، هر ورځ هر هفته هر میاشت هر کال شلوار ځورېږي، نو د دې دومره ازارونو ثواب چې دی سره راجامه کی، نو الله تبارک وتعالى تر سلو شهیدانو زیات ثواب ولا ورکی. او الله جل جلاله هم فرمایي، و اي حبيبا تجي امت داسې ارشاد و فرمایه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اي انسانانو کچیر تاسو د الله سره محبت کول غواړي، که تاسو دا غواړي چې زه د الله ته محبوب انسان سم، زه د الله محبوب بنده سم، الله دې زما سره محبت وکي او زه د الله سره محبت وکم، فتبعوني. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، وای ته دوی ته وایه چې زما تابعداري وکي، د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکي. پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه وه، کوم سنتونه یې وه، کوم اعمال یې وه، کومه تګلاره یې وه، هغه په ځان کې عملي کړي. یحببکم الله، الله به ستاسو سره محبت وکړي. دا د الله ارشاد، که ته غواړې چې د الله محبت دې زما سره پیدا سي، که ته غواړې چې الله دې د ګناهونو مغفرت ماته وکړي، بس د پیغمبر علیه السلام د سنتونو تابعداري وکړه. بل حدیث کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي که چیرې یو څوک زما یو سنت را ژوندۍ کړي، زما یو سنت عملي کړي، الله تبارک وتعالى به څلور انعام ورکړي. یو انعام به الله دا ورکړي چې د نیکانو خلکو په زړو کې به د ده محبت واچي. ته یو نیک عمل د پیغمبر علیه السلام یو سنت په ځان کې عملي که، الله تبارک وتعالى به ستا محبت د نیکو خلکو په زړو کې واچوي. نیکان خلک چې هر چیرې تا ته وګوري ستا سره به محبت کوي، هر چیرې چې نیکان خلک تا وویني په خپل زړه کې به ځای درکړي. دا یو نغد انعام دی. دوهم انعام دا دی چې کته یو سنت د پیغمبر علیه السلام ژوندۍ کې، د فاسقانو پاجرانو په زړو کې به الله ستا هیبت واچي. هر چیرې چې فساق و فجار فاسقانو پاجران، هغه به ستا څخه لړزیږي، هغه به ستا څخه ویریږي، ستا به رعب او دبدبه وي. دا دوهم انعام دی د یو سنت د ژوندي کولو لپاره. درایم انعام دا دی چې الله تبارک وتعالى به ستا په رزق کې وسعت فراخي واچي، رزق به در فراخ کې، اغه ضرورتونه ستا، مشکلات او مصائب ستا چې د رزق په عرصه کې هغه به الله ایستکي. درېم انعام دادی. څلورم انعام دادی د خوشخبری خبره داده چې الله تبارک وتعالى به تا پر دې دین باندې ټینګ کړي. دا چې یو چاته الله توفیق ورکړي چې د دین سره محبت لري، دا د الله عز وجل احسان دی چې د چا سره وکړي. قانون الله تبارک وتعالى د انسانانو عبادت ته هیڅ ضرورت نه لري. کله چې ته الله ته عبادت وکې، ته به دا وایې چې الله د دې توفیق تا ما ته راکړي، او یا الله زستا احسان منم چې تاسو ما عبادت قبول کی ما ته دی توفیق راکی او کچيري ته المنز وکي دا به د ځان کمال نه بوله زکه تا غوندې شل انسانان دي چې هغه د عبادت توفیق نه لري او عبادت ډیر ګران ورته معلومیږي دا چې ګران ورته معلومیږي لکه د اسمان خاطر نو زما ورونو دوستانو څلرم انعام دادی که تا یو سنت د پیغمبر علیه السلام ژوندی کی الله تبارک و تعالی به تا پر دین باندې قائم او دائم وساتي د دین سره به دې محبت وي او په دین به دې منګولې ټینګې لګولي دا څلور انعامات دي او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که د چا زما د یو سنت سره محبت و من احب سنتی که چا زما یو سنت محبوب ګاڼي زما د یو سنت سره محبت کاوه فقد احبني فصدق ما سر محبتك ومن احبني فكان معي في الجنه او سوق ما سر محبتك پیغمبر علی السلام فرمای و اذا كسب ما سر فجنت کی نو داد سنت دا شو امتیازات سخه چ الله عز وجل اتات د عمل کی ولو په صورت کی در کی بل انعام دادی بل امتیاز دادی نو پدې وچ باندې ما ورونو دوستانو چې د سنت په ځان کی عمل کول دا یو ډیر غټه غټه ده ډیر امتیازات پکشي دي ډیر فواید پکشي دي نو په موږ کې داس یو فکر پیدا کېدل پکار دي چې دا سنتونه موږ عملي کو راسي په دې سنتونو کې وګورو چې هغه تر ټولو اهم سنت دي اهمیت لرونکی سنت دي هغه سنت چې انبیاء علیهم السلام هم درلودي ملائکه هم په هغه سنت باندې د پیغمبر علیه السلام ممتاز کړل سوي دي او خپل پیغمبر علیه السلام د ټول امت تاریخ چې راوکتل سي علما بزرگان دې ټولو دا سنت عملي کړی دي اول به دا سنت را ژوندی کړو ثوابونه خو ډېر دي د الله نعمت د الله رحم دي په دې خو سړی مړیږي نه نو داسې به وکړو چې هغه ثواب یې زیات دي هغه ګټه یې زیاته ده فایده یې زیاته ده اول به هغه سنت را ژوندی کړو دا امتیازات به لاسته راوړو زما ورونو دوستانو دا د فساد په زمانه کې دا د فتنو په زمانه کې چې کفار برلاسي دي د مسلمانانو د قانون صلاحیت د کفارو په لاس کې دي د مسلمانانو د سرنوشت ټاکل د کفارو په لاس کې دي د مسلمانانو د مشران ټاکل د کفارو په لاس کې دي کفار دومره برلاسي سوي دي از ماورونو دوستانو تاسو لږ فکر وکي ستاسو مسجدو ته هم خپل فلمونه در استولي دي ستاسو جبو ته هم در استولي دي ستاسو شوزو ته هم خپل سړي رخصولي دي دومره برلاسي سوي دي په هر کور کې د کفارو رقص د کفارو موسیقي د کفارو رسم او رواج په هر مسجد کې د ځوانانو سره ټلیفونونه راوخ شل رقم فلمونه به پکشي د دې کوپارو د دې بدبخت خلکو دومره کامیاب سیوی دي یوازې په توپک نه په فکری لحاظ باندې هم پر تاسو باندې کوپار دومره برلاسه سیوی دي چې د یو کافر رسم او رواج یو ځوان ته د عالم تر رواج شخوند ورکړي ستا پر فکر هم حکومت کی ستا پر جیب هم حکومت کی ستا پر شوزو هم حکومت کی ستا پر پیسو پر کاروبار هم حکومت کی ستا پر مساجد هم حکومت کی ستا پر ملک و خار هم حکومت کی نو ستا همت سوسو دا ټول مسلمانان چې سره یو ځای سیوی دي دا او پنځوس اسلامي هیوادونه یو رسم و رواج په کوپارو نه دی منلی که چا منلی ودي وایي چې دا رواج مو منلی دی نو داسې د بدبختی زمانه ده د پیغمبر علیه السلام هغه حدیث چې فرمایلی دی چې په وخت کې د فساد زما یو سنت څوک را ژوندی کی الله تبارک و تعالی به د سلو شهیدانو ثواب ولا ورکی یقینا هغه زمانه اوس ده اوس زما وروره یو سنت د پیغمبر علیه السلام ژوندی کا د سلو شهیدانو ثواب واخله یقینا د پیغمبر علیه السلام په خبره کې به شک نه کوي هغه زیات مشهور سنت چې اوس خلکو بیخي ورځ تر بلې د پامه غورځولی دی او ورځ تر بلې شاته کیږي هغه لنګوټه تړل دي څومره آسانه سنت دي څومره مشهور سنت دي انبیاء علیهم السلام دا پر دې لنګوټه راغلی دي د حضرت هارون علیه السلام لنګوټه د حضرت عیسی علیه السلام لنګوټه ثابته سوې ده او پیغمبر علیه السلام پر دې سنت باندې دوام کړی دي ټول عمر پیغمبر علیه السلام لنګوټه تړل او پیغمبر علیه السلام د لنګوټې تړلو امر کړی دی نو په دې لحاظ باندې چې دومره فساد او فتنې دي کفار ورځ تر بلې لاسونه اچي نو تاسو داسې وکي دا هغه د فساد وخت دی راسي دا سنت را ژوندی کو په اتفاق او اتحاد باندې دا ثوابونه چې د سلو شهیدانو ثواب تا ته مفت چوتر کول کیږي د الله تعالی عز وجل رحم دی څومره اسانه کار دی او همدا ډول چې د یو سنت د ژوند کولو په نتیجه کې الله تعالی څلور نقد انعام درکې یوالنګ وټه وټړه الله عزوجل به د نیکانو خلقو په زړو کې محبت پیدا کی د پاشقانو پاجرانو په زړو کې بستا هیبت پیدا کی او الله به د پرس کې پراخي واچي الله عزوجل به پر دین باندې ټینګ کی دومره انعامات دی ویلنګ وټه تړلو د یو سنت د ژوند کولو په نتیجه کې ستاسو لاسته درځي نو ولې دا ګټه لاسته نه راوړو پر دې باندې نه زیات مصرف کیږي او نه پدې کې ستړیا سته نه پدې کې زحمت سته ګټه یې دومره ډیرې دي تاسو که بازار ته ولاړ سي په افغانستان کې که وکتل سي هغه متدین ښار کندهار دی یوازې دا ولایت نه دا دوه درې ولایتونه چې سره همسایګان دي د دې دیانت الحمدلله په ټول افغانستان کې نشته او د افغانستان دیانت په ټوله دنیا کې نشته په ټوله دنیا کې چې دنیاوالو سروې کړی ده د افغانستان خلک زیات دیندار بللی دي په افغانستان کې بیا د دې زوم خلک زیات دیندار دي نو د داسې دیندار ځای خلک تاسو وګورئ بازار ته ورسي د اکثرو بلنګوټې نه وي د لږو لنګوټې سته او حال دا چې دومره فضیلت دومره ثواب پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که چیرې سړی دوه رکعت نفل د لنګوټې سره وکړي ثواب یې دومره زیات دی لکه اویا رکعت نفل چې بدون لنګوټه وکړي دوه رکعت نفل سره د لنګوټې وکړه لنګوټه وتړه دوه رکعت نفل وکړه او بیا لنګوټې اویا رکعت نفل وکړه د دې دوه رکعتو ثواب دی پر زیات دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي ازما امتیانو تاسو لنګوټې تړي ځکه ملائکې هم لنګوټې تړي هغه ملائکې چې د بدر په غزوه کې د مسلمانانو حمایه ته راغلي وې هغه الله جل جلاله په مسومین سره یاد کړی دی هغه ملائکې د دې تفسیر علماو داسې کړی دی چې دغه ملائکې چې د مسلمانانو نصرت ته رالې په زرګونو ملائکې وې ډېر ملائکو لنګوټې تړلې وې دا لنګوټه دا د انسان زینت دی هغه یې ثواب دی هغه د پیغمبر علیه السلام امر دی وایي لنګوټې وتړي ځکه ملائکو هم لنګوټې تړلې وې او شملې یې شاته واړوي شملا چې کله سړی لنګوټه تړي شاته به اړي او دا یې فضیلت دی چې د دوو رکاتو لمانځه چې د لنګوټې سره یې وکړي تر اویا رکاتو بهتر دی او په داسې د فساد په زمانه کې چې کفار دومره برلاسي دي ستا که نور تاوان کفارو ته ونه رسېږي دغه یوه لنګوټه چې دي تړلې کفار سخته نه پرته دي لنګوټې څخه کوي او دا وایي چې دا سړی زموږ څخه لرې دی دا زموږ دوست نه دی ځکه د کفارو دوست هغه وخت ګرځول کېږي چې ته ورځ تر بلې د ده رسم و رواج په ځان خبرو گفتار کردار کې ټوله راولي دا یوازې ستا لنګوټه تړل دام د کفارو سره جهاد دی لنګوټه وتړه د کفارو مخالفت برس او د هغه امتیازاتو برخمن بسه نو دا چې لنګوټه د دې فضائل دومره ډیر دي که زه بیانوم په دا یوه جمعه کې خو بیانېدلی نشي دومره احادیث پکې شته نو زما خاص مقصد خصوصا دغه ځوانان دي دغه ځوانان د دې دین سره محبت دي او دا چې د دین سره محبت دي شیطان کژې وژې لارې ورته جوړوي خدای ناکرده چې پر یو چپه لارې بې ولي نو راسي د اسانه اسانه طریقې ور انتخاب کړي د دې اسانه طریقه په انتخاب کې یو کمال دا دی چې الله عزوجل به ای ځوانانو تاسو پر دې دین مستحکم کړي د دې دین د احکامو د عمل کولو توفیق بالا درکې زه پوهیږم ته د دین سره محبت لرې خدا کدا سنت ژوندۍ کې الله به پر دې دین ټینګ کې کنه نو شیطان به نورې لارې درته پیدا کې بیا به د دې دین څخه لرې کې بیا به ستا خاورې پخلی بیا به تاوان تا ته وي نقص به تا ته وي الله هیڅ پروا نه لري کدا دې مخ د ځکه ټول خلق او بت ته سجده کوي د الله په خدای کې یو ذره نقص ناراضي او کده دې مخدم ځکه ټول خلق الله ته پر سجده پریوزي یو زره د الله په خدایي کې زیادت نصرت لري الله نستا عبادت ته ضرورت لري نه تاوان په نه عبادت کولو سره رسولې سي دا کمال ستا دی نو ته چې کمال ته رسېږې نو کوشش دا دی چې داسې د حکمت لري پیغمبر علی اسلام چې کله مکه مکرمه فتح کول لنګوټه یې تړلې و تور لنګوټه د پیغمبر علی اسلام څخه تور لنګوټه هم ثابته ده او د پیغمبر علی السلام څخه سپین لنګوټه هم ثابته ده او پیغمبر علی السلام چې کله به لنګوټې ته شملې ورکولې دوی شمل شملې به وي او کله به یو شمله و او دغه شمله دا 15 سلویر سانتی دا د پیغمبر علی السلام څخه ثابته ده او د وژو په منځ کې پر رستا طرف باندې یا پر رستا وژا باندې را اچول دا هم ثابت دي خو علما او دا صورت شګرنلې دي چې واړو وژو په منځ کې سیزه په صرف الفاظو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تاسو شاته طرف ته واړوي دا شملې نو په دې لحاظ باندې زما ورونو دوستانو راسی دا سنت را ژوندی کو. خدا خبر یاد ساتی چې ډیر کسان داسې ستا چې هغه لنګوټې تړي د دمرې پزیلت څخه بې برخې سوي دي. په دې وجه باندې چې کله دی لنګوټه تړي په لنګوټه کې خپل زینت مقصود وي، هغه زینت مقصود مه ګڼي، بلکې دا هغه یو سنت دی ژوندی کې د پیغمبر علیه السلام د سنت د را ژوندي کولو په نیت باندې دا کار وکړي، الله تبارک وتعالی به ثوابونه به هم درکړي. هغه زینت چې ستا مقصد دی هغه بلته به خامخا ورسره وي. او کوشش وکړي چې د لنګوټې تړلو آداب دا مراعت کړل شي. کله چې یو څوک لنګوټه تړي، ادب دا دی چې دغه لنګوټې ته 15 سانتي چې دا شرعي ګز کې جو دومرې شمله ورکړي. او کله چې لنګوټه تړي په ولاړې باندې لنګوټه وتړي، او کله چې لنګوټه خلاصې کوشش دی وکړي چې دا لنګوټې د خلاصولو په صورت کې یو یو ول خلاص کړي، ټوله په یو ور ایسته کول غورځول، دا د لنګوټې سره بې ادبي ده. او کله چې څوک لنګوټه تړي، کوشش دی وکړي چې لنګوټه کلکه وتړي چې د هر غړي د خلاصولو څخه خلاصې، دا د لنګوټې آداب دي. نو زما ورونو دوستانو، ګټې خو پکې ډېرې دي، فضائل خو یې ډېر دي. خو که چیرې د یو چا په زړه کې د ایمان نورانیت موجود وي، نو که د لنګوټې د فضیلت دپاره یو حادث ورته وویل سي هم بس دي. او که د چا په زړه کې د ایمان نورانیت نه وي، هغه ته چې هر څومره دلائل وویل سي، بیا هم اثر نه ورباندې کی. هر څومره احادیث چې ورته وویل سي، بیا هم اثر نه ورباندې کی. خدا خبر هم یاد ساتل پکار دي چې د پیغمبر علی اسلام څخه یوازې رخچنه پر سر کول هم ثابت دي. د دې معنا دا نه ده چې لنګوټه تړل واجب دي، که لنګوټه چا ونه تړل نو هغه د عذاب مستحق دي، یا هغسې نه ده. لنګوټه تړل ثوابونه یې دومره ډېر دي، خو لنګوټه په سنتو زوائدو کې ده، په موقت سنتونو کې نه ده. او که چیرې عملي کې یو کس ثواب یې زیات، نو لهذا که چیرې وخت د یو چا ضرورت وي لنګوټه یې ایسته کړې وي، دا په دې معنی نه ده چې دا سړی مجرم دی، تاواني دی، ګناه یې کړې ده. یا که په هفتو ونه تړي هم ګناه نه ده، البته کې وتړي دومره فضائل دي، خصوصا د داسې فساد او فتنو په زمانه کې چې مخکې ما یادونه وکړه چې کفار په هر عرصه کې حکومت پر مسلمانانو باندې کوي. مسلمانان دومره ناتوانه دي چې یوه خبره یې په کفارو په ټوله دنیا نه ده منلې. نو په داسې صورت کې بیا فضیلت بیخي زیات دي. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې یوازې دا سنت نه، د پیغمبر علیه السلام ټول سنتونه عملي کړو. دا فضائل چې په احادیثو کې بیان شوه، دا یوازې د لنګوټې تړلو فضائل نه دي، بلکې هر سنت چې څوک را ژوندی کړي، الله تبارک وتعالی دومره انعامات ورکړي. الله دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي. وما توفیق الا بالله، وعلیه توکلت، والیه انیب.